qilib boradi. Ya'ni to'g'ri hevad va partiboddi mas'uliyatlari fursatuna barobar to'g'ri xalqda o'yishi. Mutasaffona baxshki haqiqat minon tutibat varki oma pohavit tutibat varki angezachi do'yjat ki mutasaffona turus pridoyni de kre. Yavom loyam leyam da'at chinim sabo xalq. Do'indal porat minon nalari do'indal porangi zanalari.
مدنی فعال خلیل روفی و چه لازادی رادیو سره خبری کولی.
تاسو هم کولی سی چه آزادی رادیو تا دخپل سیمی حال ووایی. دو واتساپ پردیش میره را تا جغیز یا سوتی پیغام راستا ولی سی. شمیره دا 00-4-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د آزادۍ ملما
دیر ماشوم والے ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ته څو عمر عمروما دا پته راته نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمرانی زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیره کړې ده. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای الته لوستو تاغینه وروسته بیا ځل لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله. الته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او په هنتون مو چیرته ولوست او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم آغا وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې خو کسانو کې شامل ما نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې موخه دا وه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتي انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس واخلي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
اسماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوي؟ چیرته ډاکټر شوي؟ طب مو چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په منشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر ته سوار کول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې ستاوه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما به سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هېڅ افغانستان ته لاړ نه شم. هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي لکن له دې سره سره کمه نشوه وروسته مو آثار وکشل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایسي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې مو کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم، هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي، یعنې دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چرت کې شم، خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړو، چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې وو، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې وو چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېدې، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې. د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي، داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل.
نو ما یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه چاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی، نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ما هغه افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده، د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک و، ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ما هغه حالت چې پخوانی حالت و، ما هغه افغانستان مې ولیده، ما هغه بېوزلي وه، ما هغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی وي، خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو، خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما هغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هېواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه و؟
نو تران سے او څرګند چې هوا سړی باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خوداسي احساس و چې زه د دې خاورې او پرخه یم نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کیږي دلته چې چا سره خبرې کوم ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي مخ مې ډېر سپین نه دی نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی خو افغانستان کې چون احساس دا و هېڅ چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نور ژوند مې دلته کړی وای نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم
که څم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کوي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډېر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه و
څاروان صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یوه برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې وپتل زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ سره د ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لږ و خو بیا هم د ورځې یو ساعت دوه ساعته ما به ژبنی کار کاوه نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کښلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې
ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زر او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري ډېره عظیمه ده ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي دې کې حتی متلونه دي دې کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالول نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نا څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال تر 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغه سه هرکلی وشو
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی رسنۍ کې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې د البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړې دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې د یو ادبي جایزه ورکړل شي نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنري په برخه کې که راته وایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وخت کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کویلا په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولید، دا هغه ویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فردینس کرویتس ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه یې ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې د بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي، دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه دی کړی. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ترې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره چې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر موږ متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمني کې قانون دا دی چې کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر ومه د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساتری معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا یې ماته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شامې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره، البته د مرکو د لارې، یعنې 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت کې هونډه میاشت، هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ما ته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ما ته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یوه مرګونې ناروغي راپېښه شوه، او فعلا زل لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې ما او سم د سینه چې کول ورځي بوزګار کور کې ما او سم زو مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم هم دا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1016 مخه وه همدا اوس په کې 3500 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یوه جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کومه بل ارزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ډاکټر صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر دوی یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به یې دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپورې چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم دا زما ارزو ده. دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپله پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږم.
ډېره مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلې کې وه، هغه په ځای دې چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیز کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د دې لویدیز خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې 18 کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېرې دي، خطري بیمه به ده او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل ده په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دې بیا د ژوندانه لپاره کوم بل عاید نشته د لک کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته نو مور پلار موظف کوي نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي ماته څومره مینه راکوي نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي خو اروپا کې بیا داسې نه ده
د کاري ژوند په ارتباط کوو اوس چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست
چې یو رنځور وي چې بالکل بی اوخی ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول هغه ته پیچکاري کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول دا البته څو واره شوي یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ خپل نوم به یې ورکړ بیا هغه ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته هغوی ورته وویل چې کښېنه دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سړی رنځور ناست و انتظار ځینې کسان چې دنه مخکې و هغې خلاص شو دنه وروسته نور کسان راغلل هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده نو دای آخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو دای راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غټ نه کوئ چې ته لاړ شه هغې ورته تا ته مخه وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه یې شه دوی وویل چې ولې نه اورې داسې غږ نه دی کړ منکی دی خو آخر دوی وویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو د زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده
تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وزدرن لری دا مکان زندگی
نا بغیر خو گجانا نا زندگی تیرو بغیر